دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم زنزرانی سوزیم تاسو خبرونه اوري پاکستانی مقامات ویل چې پاکستان د افغانانو د غیر قانوني سفر کولو د مخنیوي لپاره نوې نظام جوړ کړی چې لمخي افغانان د ویزې پرته پاکستان ته سفر نشي کولای پاکستان ته د افغانانو په سفر کولو د ډیر وخت راهیسې محدودیتونه لګول شوی وو او د افغانستان د تیر جمهوریت نظام په وخت هم پاکستان په وار وار د پاسپورت او ویزې پرته د افغانانو د تګ مخه نیولې وه زیات شمیر افغانانو چې پاکستان ته درملنې او خپلوانو د لیدلو لپاره ورتلل یو شمیر پاسپورټونه نه لرل او په تذکرو باندې ورته د سفر اجازه ورکول کیده خو د پاکستان د دغې نیوي پریکړې لمخې دا کار ونه شوې ده دا په داسې حال کې چې اکثر افغانان د پاکستان د ویزو د ترلاسه کولو لپاره انتظار باسي په تیرو کلونو کې په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګرۍ د مراجعینو شمیر دومره زیات شوی و چې په ګڼه ګوڼه کې څو کسان مړه شول او د کونسلګرۍ د یو څه مودې لپاره وځړلې شوه د ډیوی ریډیو د رپورټ له مخې د ویزې د نظام د پلي کولو چارې د پاکستان د داخلي استخباراتو ادارې ته سپارل شوې دي د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتنو قومي جرګه چې څلور ورځې مخکې پیل شوې وه پرون د دوشنبه په ورځ یعنی د مارچ په 14 ختم شوه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند دغه جرګه رابللې وه جرګې د غونډې په وروستۍ ورځ خپل 15 مادو کې خپل پریکړه او بیانیه خبره کړه چې د ډیرو نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان اوسنی وضعیت هم پکې یاد شوی دی په نامه کې غوښتنه شوې ده چې باید په افغانستان کې داسې حکومت جوړ شي چې د ټولو ولسونو استازي پکې شامل وي اعلامیه وایي چې په افغانستان کې د لوی جرګې او عامو انتخاباتو د لارې د ولسونو نماینده حکومت قائم کړی شي او په زور د حکومت نیول غیر قانوني او د افغان ملت سره غداری ده د پښتنو د غیر قومي جرګې په افغانستان کې په اوسنی ناورین خواشینی څرګنده کړې ده جرګې داسې مهال په افغانستان کې د انتخاباتو لاله د حکومت جوړېدل غوښت دي چې تیر کال د اگست په 15 طالبان کابل ته داخل شول او د افغانستان منتخب حکومت نسکور شو طالبانو اوس د خپل اسلامي امارت موقت حکومت اعلان کړی چې نړیواله ټولنې په رسمیت نه پیژني د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنرې خبرداري ورکړه چې د بشري او اقتصادي وضعیت په وجه په افغانستان کې د جګړو په پرتله زیات خلک ژوند دلاسه ورکړي د بشري حقوقو عالي کمشنرې څو ورځې مخکې د افغانستان پلازمېنې کابل ته یو ورځنی سفر لرلو هغه دا پیغام په داسې حال کې طالب واکمنانو ته ورسوه چې د ټولو افغانانو بشري حقوقونه په درناوي ټینګار وکړي اغلی بیچ لټول چې د اقتصادي بشري او د بشري حقوقو لکړکېچنا د وترلو لپاره د لارو چارو مندل اومده مسله ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنري ویانتی لیسټروسل امریکا غږ ته وویل چې بیرمن بیچلټ د هغو پراخو کړکېچونو نه د وترلو لپاره چې افغانستان ورسره مخامخ دی په چارو کې په ټول شمولیت ټینګار وکړو په داسې حال کې چې سپاندې شپږ میاشتې کېږي طالبانو کابل نیولی او خپل حکومت اعلان کړی خو لا هم په اکثریت هیوادونو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت سفیران او استازي فعالیت کوي دوی وایي چې د طالبانو د حکومت له لوري له سخت فشارونو سره مخ دي چې د هغوی معرفي شوي ډیپلوماتان ومني دا مهال د افغانستان شاوخوا څلوېښت سفیرانو کونسلرانو او ډیپلوماتیک ماموریت مشرانو چې جمهوري نظام یې نه کار کوو طالبانو حکومت سره د کار کولو انکار کړی په ناروې کې د افغانستان سفیر یوسف غفوري د فرانسوي خبري اجانس وویل سره لدی چې زموږ په ډېر ښه وضعیت کې نه یو بیا هم په دغه سختو شرایطو کې خپل کار روان ساتو سفارتونه لا هم افغانستان سره د ممکنه بشري مرستو او همکاریو د زیاتولو د حاصل لپاره مهم رول لري هم د غراز د وضعیت د ناس هم د غراز د وضعیت د ثابت کېدو لپاره د سیاسي برخې په باسونو کې مرسته کولای شي نو موري وویل چې هغه او همکاران د طالبانو له لوري د نوی رژیم سره هیڅ اړیکه نه لري او سومیاشت کېږي چې کارکونکو ته یې معاشونه هم ورکړل شوي نه دي د متحده ایالاتو یو مقام ویلي چې روسیې په یوکرين باندې په خپل پوځي یرغل کې د چین نه پوځي تجهیزات غوښتي دغه امریکایي مقام چې نه غوښتل نومې ذکر شي د اسوسییټډ پریس ایجنټس ته ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې روسیې په یوکرين باندې د خپل پوځي تیری د پرمخ بول لپاره د چین نه د پوځي تجهیزاتو په ګډون مرسته غوښتي دي دغه امریکایي مقام په دې حق نو جزئیات نه دی ورکړي په دې ترڅ کې ټاکل شوی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلوین د چین د کمیونیست ګوند د غړو او د هغه هیواد د ډیپلوماټانو سره د ایتالیا په مرکز روم کې وګوري. دغه غونډه په یوکرين باندې د روسیې د يرغل د مخه پلان شوی و. خغلی سوالیان د دغه کتنې د مخه په صغر د خبرداري ورکو چې د روسیې سره د چین مرسته به د نړیوالو بندیزونو نه سرغړونه او د روسیې په اقتصاد باندې د دې بندیزونو د اغیز د مخنیوي لپاره وی چې سختې پایلې به ولري. د چین نه د روسیې د پوځي مرستې د غوښتلو په اړه د رپورټونو په خبرګون کې بیجینګ امریکایي مقامات د ناسمو معلوماتو په خبرولو تورن کړو. د جرمني حکومت پرون وویل چې په یوکرين باندې د روسیې د يرغل په جواب کې به د امریکا د متحده ایالاتونو نه لسګونه 15 اف جل جټ الوتکی وپیری. د جرمنی دا اقدام دغه هواد د پوزه اثر کول یو برخه ده چې میلیارډونه ډالر پرې لګول کیږي. برلین غواړي چې خپل تورنیډو الوتکی چې 16 زړی دي د امریکا د اف 15 الوتکو او د یورو فایټر په الوتکو بدلی کړي. د جرمنی د دفاع وزیر کریستین لیمبریک دا د خپل هواد د پوز لپاره یو ښه ګام ګڼلې ده. د جرمنی د هوایی ځواکونو کمانډان جنرال انګو ګیرهارټرز خبریالانو ته ویل چې د پوتین يرغل ته فقط یو ځواب شته، د ناتو اتحاد او باوري مخنیوي. د جرمني د تورنیډو الوتکی یوازنی الوتکی دی چې په دغه هیواد کې د میشتو امریکایي ځواکونو د اټومي بمونو د انتقال اجازه لري. په داسې حال کې چې د یوکرين په سر د لویدیز او روسیې ترمنځ کړکېچ زیات شوی، ناتو او د شریکو هیوادونو 10,000 ځواکونو د دوشنبه په ورځ په ناروې کې پراخ پوځي تمرینونه پیل کړل. د 2022 کال د ناتو ژمنۍ تمرینونه د مخې تر دې چې روسیه په یوکرين يرغل وکړي پلان شوی و، تر څو دا و ازمایي چې ناروې څنګه کولای شي په خپل خاوره کې د خپل متحدینو د ځواکونو مدیریت وکړي. دا د ناتو د منشور د 15 ماده سره مطابق دي چې جواب کوي د تړون غړي هیوادونه باید د برید لاندې غړي مرستې ته ودانګي. د دغو عملیاتو مشر جنرال ینګو اودلو ویل چې دا د دفاعي تمرینونه دي او زیاته یې کړه چې دا د يرغل په مخه پوځي عملیات نه دي. هغه چینل 2 ټلویزیوني خبرې ته ویل چې دا تمرینونه هر دوه کالو کې د شمالي قطب د دایره په ګډون د ناروې په خاوره کې ترسره کیږي چې سمندري، هوایی او ځمکني ځواکونه پکې برخه اخلي. او د روسي او یوکرين استادو پرون د دوشنبه په ورځ یو ځل بیا د سولې خبري اترې پیل کړې. تر دې وخته د خبرو د غسلورم پړاو پاړه ډیر جزئیات نه دی ورکړی شوی، مګر د یوکرين استادي وایي چې عاجل اوربند او د یوکرين نه د روسي د عسكر وتل د دوی مهم شرطونه دي. د یوکرين د مذاکرې د ډلې مشر میخایلو پودولیاک په خپل ټوټر کې په ویډیو پیغام کې سوله او عاجل اوربند او د یوکرين د روسیې د ټولو سرتیرو وتل د خبرو لپاره مقدماتي شرطونه ګڼل دي. هغه وایي هر وخت چې روسیې د شرطونه ومنل بیا ور سره د سیمې د اړیکو او سیاسي اختلافات او تفاوتونو په اړه باز او خبري وکړي. بلوري ته د یوکرين ولسمشر ولادمیر زلنسکی په یو ویډیو پیغام کې وزل بیا د ناتو نه غوښتي دي چې د یوکرين هوایي حریم کې پروازونه منع کړي. هغه خبرداري ورکړي کدا سی ونه شي ضرب د روسیې راکټونه د ناتو په قلمرو ولګيږي. رنو اړوندونکو دا خبرونه
مد امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم رپورټونه لرو او د امریکا جغ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا رپورټ واوري چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د یو ځنډ وروسته یو ځل بیا په کابل کې خلکو ته د پاسپورټونو د ویشلو بهیر پیل کړی. خو په یو شمیر ولایتونو کې پاسپورټونو د ویشلو بهیر د څو ورځو لپاره بند شوی دی. پاسپورټ اخیستونکي وایي له اوو میاشتو انتظار سره سره یې لا هم پاسپورټ نه دی اخیستی. په دې باره کې د کابل څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبریال اکرام شنواری رپورټ لري.
د طالبانو د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت د پاسپورت عمومي ریاست د یوزن وروسته یو ځل بیا په کابل کې د دوشنبه په ورځ خلکو ته د پاسپورټونو د ویشلو بهیر پیل کړی چې په ترڅ کې به یې لومړی هغو کسانو ته پاسپورټونه ورکړل شي چې د پخواني رژیم پر مهال یې په انلاین بڼه د پاسپورټونو د اخیستو لپاره خپل نمونه لیکلي وو. د پاسپورټ د عمومي ریاست د مطبوعاتو امیر شفیع الله تسل د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د پخواني رژیم پر مهال چې هره ورځ څومره کسانو په انلاین بڼه نوملیکنه کړې وه، هره ورځ به په هماغه شمیر د پاسپورت غوښتونکو ته پاسپورټونه ورکړل شي. د پاسپورت د عمومي ریاست د مطبوعاتو عامل ویل چې اوس یوازې هغه کسانو ته کابل کې پاسپورټونه ورکول کیږي چې د طالبانو اسلامي امارت واک ته رسیدو د مخې د انلاین پرمونو له لارې دغه ریاست سره خپل نمونه ثبت کړي دي.
جریان کې چې موږ هیوادوالو تقریبا لو او شپږ میاشتو آنلاین پرمې ډکې کړې وې. نو د اوغو کسانو لپاره موږ نن فعالیت شروع کړ. دغه لپاره موږ جدول جوړ کړ چې په کوم تاریخ باندې دوی اپلای کړي وو او نن ورځ تاریخ موږ ته جوړ کړي. په هغه تاریخ باندې مراجعه کړي د جدول مطابق موږ راځي.
هغه ویل چې د دغه بهیر د پېټرسېدو وروسته په دې ډول خلکو ته د پاسپورټونو د ویشلو کار پیل شي.
موږ هغه کسانو ته فعالیت شروع کړی چې چا تیر نظام کې تیر اداره کې هغوی آنلاین پرمې اخیستې دي. نو هغه کسانو کارونه موږ جدول جوړ کړی. هغه به لږ وخت اخلي چې کله خلاص شي دغه کسانو کارونه خلاص شي نو انشاءالله پروسه عادي به بیا دینه وروسته شروع کیږي. عامو افغانانو لپاره
افغانستان کې د اګست په 15مه وخت د طالبانو اسلامي امارت د رسیدو سره سم د طالبانو حکومت د یوې مودې لپاره کابل او ولایتونو کې د پاسپورټونو دفترونه وتړل چې په تیرو اوو میاشتو کې په کابل او ولایتونو کې د پاسپورټونو دفترونه څو ځلې تړل شوي او بیا بیرته پرانیستل شوي. په وروستیو میاشتو کې د پاسپورټونو د ویشلو بهیر د افغانستان اکثر ولایتونو ته غزول شوی دی. افغانستان کې د یوې خوا بهر ته تللو لپاره پاسپورت اړتیا زیاته شوي او د بلې خوا په کابل ولایتونو کې په پرله پسې ډول د پاسپورت د دفترونو بندېدلو د اړتیا نوره هم زیاته کړې ده. کابل کې د پاسپورت دوه غوښتونکو امریکاغږ آشنا اړیو ته وویل چې د اوو میاشتو راهیسې پاسپورت ترلاسه کولو ته انتظار وباسي خو تر اوسه یې لا هم پاسپورت نه دی اخیستی.
نه، خودم د دورې اشرف غني خود ثبت نام کرده بودم تا بال نوبت هم نرسیده.
ما پخپله د اشرف غني په دوره کې نوم لیکلی و خو تر اوسه نوبت نه دی رسیده.
مګ این روز بیا سبا بیا یک روز
یو ورځ کار مخ ته وړم بیا وی یو ونی ورسره راشه یو هفته بعد چې ورشم بیا وی سور دی ورسره راشه
باز مګر چند روز باد بیا.
په کابل کې خلکو ته د پاسپورټونو ویشلو بهیر په داسې حال کې پیل شوه. په ولایتونو کې د یو لړ تخنیکی ستونزو له امله د پاسپورټونو د ویشلو لړۍ بند شوه. د پاسپورت د عمومي ریاست د مطبوعاتو امیر شپیوله تحصیل وی چې په ولایتونو کې به د نوي کال د پیل وروسته بیرته د پاسپورټونو د ویشلو لړۍ پیل شي.
او دا موضوع چې موږ ویلایته کې توقف کړی دا زمون مالی کال په ختمېدو د موږ د تصفیه حساباتو دا ټول کوو. ان شاء الله غبا میوفته یا دوستي وخت واخلي نو موږ به بیا ان شاء الله د ولایتونو کې ټول فعالیت شروع کړو.
په ولایتونو کې د پاسپورټونو د ویشلو بهیر د بندېدو وړاندې د پاسپورت عمومي ریاست له خلکو غوښتي چې کابل کې په ولایتي تذکرو خلکو ته پاسپورټونه نه ورکول کیږي او دغه کسان دي ولایتونو ته د پاسپورت د اخیستو لپاره مراجعه وکړي. په روسي کې د بشري حقوقو نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو اسلامي امارت لخوا د پاسپورت د ویشلو بهیر باندې انتقاد کړو او ویلي چې د طالبانو په اسلامي امارت باندې بهر ته د افغانانو په ځانګړي ډول خزو په سفر ته محدودیتونو د لری کولو په برخه کې باید فشار راوړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو راپورونه اوري. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته ماشومانو د زیاتوالي په اړه اندیښنه ښودلې او ویلي دي چې یاده ناروغي اوس مهال د افغانستان 28 ولایتونو ته پراخه شوې ده. خو دغه پروګرام چارواکو څرګنده کړي چې د نړیوالو مرستې په کومک توانېدلې چې تر یوې کچې د مشکل مخه ونیسي. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د افغانستان د څلور دې ولایتونو څخه پاته وشتو کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو کچه لوړه شوې ده. دغه پروګرام همدارنګه وایي چې څه باندې 15.3 میلیون افغان ماشومان د غذایی درملنې ملاتړ ته اړتیا لري.
د افغانستان له څلور دې ولایتونو څخه په اته وشتو کې د شدید خوارځواکۍ کچه لوړه ده او څه باندې 3.5 میلیونه ماشومان د تغذیه د درملنې په برخه کې ملاتړ ته اړتیا لري. ډېری ماشومان د تغذیه ژغورونکو مرستو ته لاسرسی لري.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د مطبوعاتو مسؤول امریکا غږ ته وویل یاد سازمان په افغانستان کې د ماشومانو امندو د لوړې کچې خوارځواکۍ په اړه اندېښنې لري. او د دې حالت د مخنیوي لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي.
په افغانستان کې د ماشومانو او میندو پر منځ کې د خوارځواکۍ د لوړې کچې په اړه WFP خپل اندېښنې لري او په دې برخه کې ځانګړي پروګرامونه هم لري ادامه لري. یوازې د فبروري په میاشت کې 860,000 د 15 کلن ټیټ ماشومان چې په خوارځواکۍ د اخته کېدو سره مخ وو، له ګواښ سره مخ وو او هم مېرمنې چې حامله دي او شیدې ورکوي د غوی ایتای دی ځنګل خوراکي توکو مرسته رسولې
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ویلي و چې په 2022 کال کې به په افغانستان کې له هر دوو ماشومانو څخه یو په خورځواکې یخته شي. د یونیسف یو چارواکی وایي په کار دی چې د نړۍ په هر برخه کې له ماشومانو سره چې مرستې ته ضرورت لري کومک وشي.
دا چې ماشومان نن ورځ په افغانستان کې دي، په اوکراین او یا هم یمن کې دي، هغوی ټول د نړیوال ټولنې ملاتړ ته ضرورت لري. په کار ده چې د هغوی ټولې اړتیاوې پوره شي او موږ وکولای شو د هغوی ژوند هم د نن وژغورو. دا چې هغوی د نړۍ په هر برخه کې دي، خدا مهمه ده چې ډاډ ترلاسه شي چې هغوی راتلونکی لري او دا ماشومان د خیر راتلونکي مستحق دي.
ډاکټر نورالحق یوسفزای وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې د ماشومانو د خورځواکۍ سره مبارزه وشي، په کار ده چې د ماشومانو د کورنۍ اقتصادي وضعیت ښه شي.
اوسنۍ ارقام دا ښیي چې تقریبا هاده شدیده خورځواکۍ په ټول افغانستان کې تقریبا 3 میلیونه زیات ماشومان تهدیدوي، او دغه ماشومان همدې تعداد ماشومان په شدیده حاده خورځواکۍ اخته دي. شدا شکل د خورځواکۍ کچېرته د زمیموي امراض سره یو ځای وي، نو دا د حیات تهدیدونکی ده.
په افغانستان کې بشري بحران په زیاتېدو سره یونیسف زیاته کړې چې ارمنو ماشومان او کورنیو ته رسیدګي زیاته شوې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د یونیسف د تغذیه د برخې مشري میلانی ګالوین وایي چې اوس مهال دغه صندوق په افغانستان کې په خورځواکۍ اخته ماشومانو د درملنې لپاره 1900 روغتیایي مرکزونه رامنځته کړي دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونو د صدر اعظم عمران خان پر ضد د بیا باوري شوډولو لپاره د پارلمان غونډه غوښته او ادعا کوي چې د عمران خان حکومت لری کول لپاره پارلمان کې د اکثریتي غړو ملاتړ لري. حکومت دغه ادعا ردوي. د مخالف ګوندونو د یو ځای کېدلو لوی علت په هیواد کې روانه قیمتي او د هغوی په وینا ناکامه حکومتي تګلارې دي.
د صدر اعظم عمران خان د درې کالونو د زیاتې مودې راسي حکومت په لومړي ځل د جدي ستونزو سره مخ شوې ده. د هیواد دوه لوی مخالف سیاسي ګوندونه مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په ګډون د مولانا فضل الرحمن جمعیت علما اسلام او داسې نور دا وار د عمران خان پر ضد ټول یو شوې دي او غواړي عمران خان د پارلماني لارې دواکا لری کړي.
سیاسي وسه دا وخت 50-50 ده. وسه پر موږ دا ویلې نه شو چې د بے باورۍ لپاره رای کوم لورته زی. د دې لامل دا دی چې حکومتي غړي خپلو کې ناراضه دي او خپل خواخه نه ظاهروي.
د اساسي قانون تر مخه د پاکستان د استازو د جرګې غړي د ووټ للارې صدر اعظم ټاکی او یای دواکا لری کوي. خدا دواړه کارا خلکیږي چې کومه ډله لګ تر لګه یو سل دو اویا رای ولري. په دې وخت کې مخالف ګوندونه ادعا کوي چې دوی سره د عمران خان پر ضد د بے باورۍ تحریک ګټلو لپاره د ووټونو شمیره برابر شوې ده. مخالف ګوندونو به پخوا راسي فوج ته ګوته نیوله چې د عمران خان په پره دي، نو آیا دا ځل فوج بے طرفه ده؟
د دې د سیاست سره هیڅ تعلق نشته دی او د دې نوم د هڅې په خلک نه استعمالي. نو زما خپل لغه دا د خیال دغه دی چې عمران خان ته د مشکلات ترپه پورته شوې دي، یعنی وجم دغه ده چې فوج دی او کې بالکل په سایت یو وړخت ولاړ دی او د دې مخکې چې په دې باندې الزامونه لګیدل چې دی به پولیټیکل انجینیرینګ کولو، مینجمنت به کولو، دا نور ګوندونه دی په فشار کې راوستل پی ټی آی کې درنه چې کوم وړي پاغي باندې فشار راوستل چې د حکومت ملاتړ دی کې په قانون سازه کې په یو سیس کې په بل سیس کې دا پولیټیکل مینجمنت ختم شوی دی. نو ځکه اوس خان صاحب بالکل پی ټی آی اواز دی او د وجه نه سخت فشار دلاته دی.
بهر او پاکستان کې دننه د کرکټ پخوانی ستوري او اوس د هیواد صدر اعظم عمران خان یو ولسی لیډر پتوګه یادېږي. نوموړي د فساد خلاف د مدینه ریاست جوړولو او د امریکا پر ضد سیاسي شعارونه ورکول. د سیاسي نارو دغه لړۍ تر اوسه روانه ده، خو آیا پاکستانیانو لپاره اوس هم دا شعارونه معنی لري؟
بات آپ کی درست ہے کہ
دا خبر سمه ده چې د عمران خان مقبولیت کم شوی، علت یې دا ده چې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوی. په پنجاب کې د تحریک انصاف حکومت ده، خو کارونه یې سم نه دي او پوز هم د لری نه تماشا کوي.
امریکا د پاکستان تیر حکومت او د سیمې سیډون کې پاکستان د افغان طالبانو لوی ملاتړ ګڼي. عمران خان د تیر اگست نه تر اوسه سو واره د طالبانو په پلوۍ کې بیانونه ورکړي. که د عمران خان حکومت لمن ززی نو د پاکستان افغان تګلارې به بدلیږي.
د افغانستان په دغه باندې سب بدلون ما تخکاری نه چې پاره پالیسۍ باندې که د خان صاحب حکومت وی او کنه وی په دوه صورتونو کې ماته د افغانستان په پالیسۍ کې سب بدلون نخکاری.
د صدر اعظم عمران خان وړاندې په 1988 او په 1999 کې د هغه وخت د صدر اعظم پر ضد هم د بې باورۍ وټونه اچولې شوي وو. خودوار ازل مخالف ګوندونه د حکومت په اړنګولو کې ناکام شوي وو. دا بدریم سلوی چې مخالف سیاسي ګوندونه په پارلیمان کې دننه د حکومت بدلولو هڅه کوي او کته بشي چې آیا عمران خان پارلیمان کې اکثریتي رائے اخلي او کدمودي وړاندې دی با د چوکۍ نه لری کولې کیږي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسې کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
قدرمن اوریدونکو، متحده ایالاتو د روسیې د انرژي پر وارداتو بندیز لګولې او د سعودي عربستان څخه غواړي چې د بایو د لوړوالي د کمولو لپاره د تیلو تولید زیات کړي. خو دا چې د خلیج هیوادونه څومره لیواله دي چې د تیلو د بایو پراټټولو کې مرسته وکړي، په دې باره کې رپورت واوري.
په اوکراین د روسیې د برید په نتیجه کې د تیلو بیې لوړې شوې چې دا هغه موټر چلوونکو او نورو خلکو ته سخت تمامېږي چې په خپلو وسایلو کې تیل کاروي. دا سور زرو سره هغه چې د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د روسیې د تیلو غازو او اسکرو په وارداتو بندیز ولګو. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین امریکا او اروپا د تیلو او غازو د بیو د لوړېدو لامل بللې، ویلې دي چې دوی اوس د تیلو هغه سترو تولیدونکو هیوادونو ته مراجعه کوي چې مخکې پرې بندیزونه لګولي.
دوی دا د مخه په هر قیمت هڅه کوي چې د هغو هیوادونو سره موافقې ته ورسیږي چې دوی پرې په خپل غیر قانوني بندیزونه لګولي دي، او دوی تیار دي چې د ایران سره سوله وکړي او ژر ټول سندونه لاسلیک کړي په همدې ډول له وینزویلا سره هم.
رپورټونه وایي چې د تیلو د بیو په لوړېدو سره ولسمشر بایدن د سعودي عربستان د ولی عهد محمد بن سلمان سره د تماس نیولو کوشش کړی، خو هغه ټلیفوني اړیکې ته ځواب نه دی ورکړی. خو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د بایدن د زنګ د نه ځوابولو په اړه خپره شوي رپورټونه رد کړل او ویل چې د متحده عربي اماراتو نه د تیلو د تولید په اړه ښه خبرونه رارسېدلي دي.
لږ وخت مخه یو اعلان شوی وو، زه ډاډه نه یم چې له ولس سره شریک شوی یا نه. د تولید زیاتوالي لپاره د اماراتي ملاتړ په اړه کوم چې زما په فکر د نړیوال انرژي بازارونو ثبات لپاره مهم شی دی، څو ډاډ ترلاسه شي چې په ټوله نړۍ کې د انرژي پراخه عرضه پاتې ده.
کارپوهانو امریکا غږ ته وویل چې د بایدن او د سعودي ولی عهد ترمنځ تشنج موجود دی، خو د بایدن د اداري چارواکي په ریاض کې بغیر علني ډول په خبرو بوخت دي.
زما په فکر اصلي اندېښنه دا ده چې په داسې وخت کې چې د تیلو بیې ډېرې لوړې شوې دي او موږ د نورو هیوادونو نه د نږدې همکارانو په ګډون د همکارۍ په لټه کې یو چې زموږ د امنیتي همکارۍ او مرستې نه ګټه پورته کړي. موږ هیله لرو چې دوی د متحده ایالاتو سره د مرستې لپاره به ډېر څه وکړي.
کتولس ویلي چې که سعودي عربستان د تیلو د بیو د کمولو غوښتنه ونه مني نو د خطر سره به مخامخ شي.
قدر من اوریدونکو، د دې اوس په امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا موجوده اقتصادي اقدامات پراخوي چې دا
په یوکرين باندې د روسي د خپل تیری په جواب کې لګول شوې دي. جمهور رئیس جو بایدن د مارچ د میاشتې په نیمایي کې اعلان وکړ چې دا به له روسیې نه د فوسل سونګ موادو او په فوسل سونګ موادو باندې ولاړ تولیدات وارد نه کړي. تیل او طبیعي ګاز د روسیې د صادراتو 3% ښیي. د هیواد فدرالي مالیه تقریبا 40% تولیدوي. د ډبرو سکالو د روسیې د مالیه 15% منبع ده. جمهور رئیس بایدن ویل ځکه نو امریکا د روسیې د اقتصاد اصلي ارتباطي لیکه هدف ګرځوي. منګ د روسیې د تیل او طبیعي ګاز او انرژي په ټولو وارداتو باندې بندیز لګوو. د دې معنا دا ده چې د روسیې تیل به نور د امریکا په بندرونو کې د منلو وړ نه وي او د امریکا خلک به د پوتین د جنگ ماشین ته بل قوي گزار ورکړي. جمهور رئیس بایدن د مارچ د میاشتې په 8 اجرایي فرمان لاسلیک چې له روسیې نه امریکا ته د موادو په واردولو او د پټرولیمو په ځینو تولیداتو په اوبلن طبیعي ګاز او د ډبرو په سکرو باندې بندیز لګوي. په دې ډول کرملن د میلیاردو ډالرو له مالیا نه بې برخې کوي. دغه نوې اجرایي فرمان د روسیې د انرژۍ په سکتور کې د امریکا نوې پانګه اچونه هم منی کوي. دا د دې ډاډ ورکوي چې امریکایي شرکتونه او امریکایي پانګوال د ولادیمیر پوتین کوښونه نه تمویلوي چې د نننه په روسیه کې د انرژۍ تولیدات پراخوي. د عین دلیل لپاره امریکایان له تمویلولو نه منع شوي دي یا بهرني شرکتونه په دې قدر کوي چې د روسیې د انرژۍ په تولیداتو کې پانګه اچونه وکړي. جمهور رئیس بایدن ویل امریکا د دغه پریکړې په کولو کې ځان ته نه ده. موږ دغه پریکړې په درسته نړۍ کې د خپل متحدینو او انډیوالانو سره په نږدې مشوره کړې ده. په خاصه توګه په اروپا کې زما زیات تمرکز د پوتین ایرغل ته متحد ځواب ده چې ټوله ناټو او ټول اروپایي اتحاد او زمونږ متحدین په بشپړ ډول متحد دي. جمهور رئیس بایدن ویل امریکا د ټول اروپایي هیوادونو په نسبت په کورنۍ سطح ډیر تیل تولیدوي، ځکه نو موږ دغه ګام له دې لپاره اوچت کړ کله چې نورې ونه کړي. تیر کال له روسیې نه اروپایي اتحادیې ته تقریبا 45% ټول طبیعي ګاز وارد شوی دی. په عین ورځ جمهور رئیس بایدن د روسیې د فوسل سونګ موادو په واردولو باندې بندیز ولګوه. اروپایي اتحادیې خپل پلان اعلان کړ چې د روان کال پای ته د رسېدو نه د مخه له روسیې نه د طبیعي ګاز خپله خریداري له 2% کموي. جمهور رئیس بایدن وویل د اروپا او خپلو انډیوالانو سره له نږدې نه کار کوو چې د اوږدې مودې یوې ستراتیژۍ ته پرمختګ ورکړو چې د روسیې په انرژۍ باندې خپله تکیه هم کمه کړو. امریکایانو غوره کړې ده چې د یوکراین د خلکو ملاتړ کوي او دا یې څرګنده کړې ده چې موږ به د پوتین د جنگ د مالی مرستې کولو یوه برخه به نه یو.
تاسو د امریکا ژغ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظرې څرګند کړ. دونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.